السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې اورېدو ته رابلم په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي او چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي یو شمیر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عامرانو استناف محکمه باید علني وي او په اړه عدالت ټینګ شي د نورو نړیوالو او داخلي موضوعاتو پر هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچ کې په کنړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول په سیریپول کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ شوي دي او پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور پیدا محکوم شوی و د خبرونو تفصیل په کنړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کنړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښولې د کنړ والي وحید الله کلمزی د سولې له بهیر سره د دوه کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او ویل
یو سلی کسان مساله ورونه د شپږ دیرشو میله اصلحو سره د صلح د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
شاغلی کلمزی د افغانان ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نور وسلوالو مخالفینو هم ژغ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کنړ ولایت چارواکي وای د سولې د بهیر لپاره لیدو راهیسې 400 وسلوالو مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوی دي په سریپول کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي د سریپول د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیر ورځ ناوخته د دې ولایت په کوهستانات سوزمقله سیاد سنچارک او ګوسبندي ولسوالیو کې راوتلي دي نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له امله د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمنو سو کورنۍ ته پر وخت مرستې ورسوي خو دغه سیمو اوسیدونکو بیا وایي چې حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي د مرګ له ګواښ سره به مخامخسي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 8 کیلوګرام هیروئین نیولې دي د بغلان د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه هیروئین په وټانکر موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای وایي چې 13 ورځ په پیلخمري ښار کې د پولیس لخوا کشف او ضبط شول شاغلی بشیر زیاته کړه چې یاد هیروئین له تخار څخه هلمند ته انتقالېدل چې په تړاوه یو تن هم ورسره نیول شوی دی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د ملي ټیم د تیاروي په باب پراچم توالی لري
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای مر د خپل ټیم د تیاری او د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوغاړو د شی روحیه او انګیزه لرول په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه تر سره کړي او هله من یو چې وټ پنی جو لمړنی لوبه د سوري ل ټیم سره ش تر سره کړو دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټلو په سلسله کې تر سره کیږي تمه ده چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوري د ټیمونو مسابقه وګوري بیا هم شرغلست پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و د بشري حقوقو ډلو او ملګرو ملتونو پر اسلام آباد ژغ کړی و چې آفتاب بهادر مسیح د هغه جرم لپاره اعدام نه کړی چې هغه په کم عمر کې کړی و نوموړی په 1902 میلادي کال کې د درې کسانو د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم شوی و د پاکستان په لاهور کې د زندان یو چارواکي ویلي بهادر د اعدامېدو پر مهال ژړل او ټینګار کوي چې هغه بی ګناه دی د بشر حقوقو ډلې وایي هغو دوه کسانو چې په آفتاب بهادر شاهدي ویلي اعتراف کړی چې دوی شکنجه شوی دي دغه راز د اعدام شوی مدافع وکیل هم وایي چې موکیل یې تر شکنجه لاندې په جرم اعتراف کړی دی د اسرایل صدر اعظم وای عرب مشران هم له د سره په دې توافق دی چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو و نه ګرځوي. بنیامین نتنیاهو تیر ورځ یو کانفرنس ته وویل دا بیا معنا ده چې پرته له ایران څخه په سیمه کې هیڅ کوم بل هیواد په خبرو اترو کې برخه نه لري. خو نتنیاهو دا ونه ویل چې د ایران د اټومي موافقې په اړه له کومو عرب مشرانو سره خبرې کړې دي. د اسرایلو صدر اعظم خبرداری ورکړ چې له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه به په سیمه کې د اټومي وسلو سیالي وپاروي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ ته خبرداری وروسته د لنډې مودې لپاره خالي سو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه سو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني کانفرنس ودراوه او د جیمز بریډلی د خبري غونډو له سالون څخه خلک وویستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالان ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکړل سوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالن په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلمان انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمچادونو کې 40 تنه ووژل سول. پولیس ول تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وسوه چې د درې ښځو په ګډون 10 تنه پکښې ووژل سول. په دې حمله کې 40 تنه ټپیان سول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوز پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل سو. 16 تنه نور هم د بغداد په لویدیځ په دوه حملو کښې ووژل سول. تر اوسه چې کومې ډلې دغو مسؤلیت د دغو حملو او منچاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېری برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. او د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تېره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کانفرنس په حیشه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکې مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی، خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو وروستۍ څرګندونې مایوسونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دی چمتو دي چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ منځګړی توب وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د لسګونو ښوونځیو ښوونکو اعتصاب کړی دی. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او دا هم اورئ چې یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. او د کامدیش او برګ مټال لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د کونړ او نورستان خلک وایي چې دوی له راز راستونو سره دې کار مخ کړی دي.
بخی امنیتی حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوړې اچار اوري.
څومره چې والیان ډیریږي جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي، هر یو په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به له شره بېغامه شي.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض لري او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې غنی د نورو ستونزو تر څنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویې ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمیر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیله من دي چې دوی ته یې د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلي غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویې ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي.
فهراب برادرای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنی در امور معلم امرای ما شوخی نکنی. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په 4 میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بېرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو لږ تر لږه په 13 کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې 80 ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا 2 اونۍ تېرېږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د 8 ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمیر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمیر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کاله کار کړی ده او شپږ زره 800 جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ماشت اته شي موږ هیڅ هم نه کړو. د لباسو ته ما وګوره او راتر ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلا در ماینده در تاپ تاپلم خود تضمین شوه. تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمار کنم چی شوه اولادم بیخانه و بی جای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری یو شمیر خزینه فعالانه وای د فرخنده په وجنه کې د خکیلو عاملینو استناف محکمه بیت علنی دایره شي. د فعالانو په کابل کې د شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایي محکمې له علنی غونډو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړه عادلانه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایي محکمې رئیس د دې محکمې له صدر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار شي. یوسف خان صدران په رپورټ لري.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته ښځینه او شمېر فعالانې ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استیناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. ښځینه یو شمېر دا فعالانې چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوې وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې سمې پریکړې پر اتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
لومړۍ محکمه
عادلانه نه وه، مونږ په هغې محکمې قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استیناف محکمه په دې اړه ډېر دقت وکړي. مونږ له سترې محکمې غواړو چې د استیناف محکمه دې هم د ابتدایه په څېر خپلې غونډې علني دایره کړي. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدایه محکمې بېګناه ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت خوشي نه کړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې ښکېل د امنیتي کسانو ابتدایه محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډېرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایه محکمې د ثور د میاشتې په 14 نېټه د فرخوندې د وژنې په اړه 4 عام وګړي په اعدام، 8 تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 13 نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه و رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې 11 تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم 8 تنو ته برعت ورکړ شو. ومو غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پریکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
ټولنه نه د دوسیا مطالعه کړې، نه دوی څارنوال ده، نه دوی کشفي مرجع ده. په قضایي مسایل کې دوی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده. دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي، تمیز څه کوي. د محکمې ابتدایه حکم خو هغه دې صادر شو، استینافن غور لاندې ده.
نوموړي وویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دې وروستۍ پریکړو ته انتظار وباسي. ویش کله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو قهرجنو سړیو لخوا د قران پاک سوځونې په تور وژل شوه. په داسې حال کې چې د دې قضیې په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړې، ښځینه فعالانې وایي که دا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونه نیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
و امر دل چې یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استیناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي. خو په عین وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس وایي چې د استیناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وستل شي. اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سرمقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور بانفوزه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زد او نقیص څرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران په سر مقاله کې راغلی چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس دروند مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 239 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 309 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په 100 کې 50 د خپل عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانون څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت یې خوندي کړي، نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي؟ په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوسمهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون له مخې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او که دا وضعیت کنټرول نشي، نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده، چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوری دی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي، زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یاد دولت کنټرول کې نه دي او یا هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بیلابیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخواني حکومت انتقاد کوي، خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتنې لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نه شي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله و منګوله وخت در شریک
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال لار له اتو کالو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي دي او د دولت پلوي کسان د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې پیدا کړي دي. باډه لسیمې روحالله انوري رپورټ لري.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادی ازادي راډیو ته وویل پوره اته کاله کېږي چې برګمټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې. د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله. حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخله دا غلطه تلاشي بېخي در پدری فقط غوی خو بدنشا کلی کی دا کړی دي خو هغه نه دی خو یو یو طالبان وزي تغوی تلاشیګانی کین نور څه بوه
سو وی درته
خو شي چرته زیو څه کوي عسكر خو نه یو دا شي.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوستو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه غیر د مرګ نه نور څه شي نه لري. یا خو پنځه شپږ لکه روپۍ د ضمانت اخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتیر واتو کالو د کامدیش له گوردیش تر کمو پوری لوی لاره کې وسلوال مخالفینو پوستې جوړې کړې او خلک ستونزو سره مخ کړې دي.
د کامدیش او د برګمټال لاره تقریبا اته کاله را پدې خوا بند ده. د گوردیش نه بر تر کمو ساحې پوری تر اورمور نه لښته ساحې پوری دغه ساحې کې طالبانو باقاعده پوستې دي او د هغوی له خوا نه دغه د دولتي مامورین نو حتی د دولت طرفدار خلکو د پاره تړل شوی او خلک د ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان.
سرپرست والی وای دوی څو ځله د یاد لارې د پرانستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خاندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي خو تر اوسه لجمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم راسره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لار د خلکو په مخ پرانستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانستي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلی دي. د IOM د رپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، د افریقا د شمال او د افغانستان له تاوتریخوالو تښتېدلی دي. IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلی دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلی دي. د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لاره مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي. افغان چارواکي تاجکستان ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، بنسټیزې برخې، ترانزیت او سوداګري هغه څانګې دي چې د افغانستان اجرایي رئیس او تاجک چارواکو په اړه موافقه کړې ده. د اجرایي ریاست مرستیال وان جاوید فیصل د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د تاجکستان صدر اعظم یو دولس مادیز اعلامیه چې په هغه کې د سیمې د سولې او ثبات همکاري هم شامل ده هم لاسلیک کړی ده. دوستانو، لس نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لډیز له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کونړ کې په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښولې. په سرپل کې د سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 6 کیلوګرامه هیروین چې په یو ټانکر موټر کې ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریې سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عرب مشران هم له ده سره په دې موافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. او چارواکي وایي په بغداد کې شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې 60 تنه وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او د ګړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي. ایا تاسو د څښلو پاکي وبلري؟
لخپله دا رقم و بچ کوم خدای راسي لکه مال غري چې کی اچو. دا رقم تروي دي چې کلو نه. سو کم چاره نسته بل.
چری د څلو سیهی وبنوی لڅډول ستونز سره مخ کیګو.
د کولرا میکروب له وبوس خمن دی اخلي. په زیړی کې یو نوای چې د هپاتایټس ای په نامه یادیږي. د مورخه میکروب منبع همدغه خراب وبدي.
په دې اکله د خلکو او ډاکټر خبري اورو. په ورسته شی بو کې تمثيل ټوټه هم چمت شوی. لاس دې رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، اوبه د انسان، حیوان او نبات لپاره حیاتي ماده ده. ځکه خو بیل اوبو څخه ژوند ناممکن دی. اوبه د انسان په بدن کې غذایی مواد او وینه حجرو ته رسوي، په سږو کې هوا مرطوبه ساتي، د غړو سره مرسته کوي چې غذایی مواد ښه جذب کړي، د بدن تودوخه ثابته ساتي، د زهرجنو موادو اغېزې کموي، د بدن پوستکی ځوان او تازه ساتي. د انسان دماغ چې 90% اوبه دي، کله هم کمی شي نو سم کار نشي کوي، بیا د سردردی او ستړیا سبب کیږي. خلاصه له سر څخه نیولې تر پښو پورې د بدن هر حجره اوبو ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې یوازې 1.5% خلک پاکې اوبه لري. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت مسؤل کسان وایي چې 80% ناروغۍ د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې رامنځته کیږي. په ځینو ځایونو کې پاکې اوبه نشته، خو د ځینو سیمو خلک بیا په دې نظر دي چې وایي رواني اوبه پاکې وي، نه چټلېږي.
نن یافتہ ګل د سب ولسوالۍ کاریم پکې وینځلې دي، څادر وینځلې، لاس وینځلې، هر څه پکې کړي. دا ټوله دنیا ته معلوم و چې لس کلي په دغه ویاله باندې پراته وو. هغه اوبه به چې څو نتلې هغه نه به تسلی کېدلې. صدر دی عربه بل ځای ته لاړې، هغه به هلته نورې شې سپاسو ته رسې. د بوټو خوند یې واخیسته، د خاورو خوند یې واخیسته، نو هغه به بیا نورې شې شوې.
یافتہ ګل خو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په یوه ویاله کې هم ناپاک شیان مینځي او هم خپل اوبه ورنڅښي. خو د اکثره کسانو په باور ډېر خلک د ناپاکو اوبو څښلو مرګ ته رسولي. زرمینه چې په بګرام کې اوسېږي وایي د ویالې ناپاک کوپو د کور ټول غړي په نسناست یخ تکړل او د دیپلوماسي هم سپونه پیدا کړ.
دغه بوبو کې خو ورته هو ولته تل یو دغه بوبو کې لا سین من زده قصي شو سره کوم سره تقسی مرس په کې راخ کار شو
سپونه یې دا دی بوبو کې وه لای
دغه بوبو کې د سې شو
څه فکر کوي ولې د سې سره
دا انت مون خښاوي ته تل یو ورځ خښاوي چې مو کړ دوه خطر رغم نه یو بیل کې وبو د سې مينځه وبنوري نوي اه لاس مې باندې چسته په لښو خارج کې شروع کړو کو د قصې
ښه فکر نه کوي دا ویل کې ټول کارونه کوي مثلا ایوانات پکې ګرځي کالي پکې مینځي لوښ کې مینځي بیا مغه وبونه تاسو کار اخلي فکر نه کوي چې لاته هم داده
هم دقیقه غا ده نو خو
نو تاسو ولې ټول کارونه
نه وی کنه وبو چې نه وینم څنګه کوي
ښه نه کېږي چې مول نه بل ځای وبو کې مثلا کالي مینځلو ته په ساتل کې واخلي بل ځای یو کې نه کېږي
نه اما قبو به نور نه وي زنا ورته مو مسکلي اسفیانو به مسکلي ولا یا الله کنا هرڅ به خروب مسکلي او یو مسکلي مونږه به مسکلي نو
دا خبره بار بار ثبت شوی چې په یو ویاله کې لوخي کالي او فرشونه مینځل څاروي وبکول د نور حیواناتو لکه خروس په او پشکو بوتخل خلک لبیله بیل ناروغي سره مخ کوي. په دې سربېره په ځینو سندونو کې بیا د انسانانو او حیواناتو مړي هم پراته وي. څو کلي ښکته بیا کلیوال هم هغه وبڅي. د ننګرهار اوسېدونکي محمد انور د خپل سترګولي دلې حال وایي.
ګل په مخ سیالته میخي غوي زناور خره سپی مړي د انسانانو مړي په دې درونټې ډنډ کې مالی دلی دي چې پراتی او دا وبو مخ ښکته ورزي او د ننګرهار ښار ټول خلک په دې نیر کې لامبي ماشومان ځوانان صابونونه پکې استعمالوي کالي پکې مینځي او بیا دا اوبه کته ځي همداسې په شینوارو ممندرې بېسودو ولسوالۍ په دې ساحو کې دې نه خلک استفاده کوي که یو کیلومتر دوه کیلومتره لرې جای ته مې لاړ شي هغه صحي اوبه راواخلي کوی نه پاک کاریز نه دا به د دوی د اولادونو لپاره د دوی د صحت لپاره به دا ډېره په ګټې دا خلک باید د دغسې اوبو نه استفاده ونه کړي.
هغه کسان چې رمال یو ځای نه بل ځای ته بیایي کله کله په لاره د اوبو څښلو په وخت څاروي ورنه غرقېږي مړه کېږي او بیا د هغو غوښې خرابېږي. مکروب په ټولو اوبو کې خپرېږي. مکروب بیا له نورو زیانونو سره د اوبو خوند هم بدلوي. محمد امان وایي چې له دننه دوه میږي اوبه یې وړي اوس بیا هماغه اوبه د مجبوریت له مخې څښي.
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې د اجبرات تر اخېل مال و زه وسره مزدور وم دا میږه تږې شوې ګرمي وه دا چې په اوبو باندې ورولوېدې دوه پکې ورلا وسوې نورې مې ته راتاو کړې رانه غر کې کړې نور دا کاغذونه او کثافات ور چې شی پکې پراته وه شنې وبړې کې یا وبو هغه وبړې نیولې وې له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسي لکه مال ګرې چې کې اچول چې دا رقم تروي دې چې کلو نه څه وکم چاره نسته بله څوک حال وایي څوک نه وایي چې څوک پیسه داري هغه ته وبم په کور کې دي چې څوک نه لري هغه د خدای هیله ته ناست چې چای چکې د ادبي مات لکه اخرمي تازه سي چکې څه وکړو مونږ وای رښتا رښتا یل کول کلی کې یا وای ښه زورور یا ښه لیونی یو زه دا رښتا یل کوم کالي پرې پرېمینځو لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده هغې ته یې ورکوو خپله چکو چای ته کوو خو تروي دي لکه مالګه دې زه پکې اچولي اند سر دا کاسه سوي
د ویالو او کاریزونو په اوبو کې حشرات هم ژوند کوي. ډېرو کسانو ته هغو هم تاوان رسولی. د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علیمی وایي چې د دې داسې ناروغ راوستلی و چې په ستوني کې د ویالې د اوبو څښلو په وخت کې خزنده نښتې وه.
ما ته راغی او ما د ده ستونی ولیده ارزیابي مې کړنو په ستوني کې د ژورې په نامه یو ژوندی موجود دی چې اکثرا په خټو په هغه ځایونو کې چې شولې کرل کېږي یعنې په ډنډونو کې په دې ځایونو کې موجود وي د اوبو سره دغه ژوندی ژوی هم د ده په خولې کې داخل شوی و او د دې ژوندي ژوي خاصه دا ده چې د بدن څخه په هره حصه کې چې ونښلي یو چوشک لري او بالاخره وینه زبیښي خوري د اوبو سره یې هغه ژوره هم خوړلې وه او په ستوني کې نښتې وه. بالاخره هغه ما راوویسته او تداوي مې کړه او بیا مې تفهیم ورته دا وکړه چې کله تاسو اوبه څښئ له دغسې اوبو څخه استفاده مه کوئ او بیا که چېرته ډېر ضرورت دی ته وي چې سړی د تندې له وجې نه هلاک کېږي مثلا په یو دښته کې سفر کوي او دوی که بیا په ډنډ کې یا په کوم بل ځای کې اوبه ګوري هغه هم یعنې په هغه صورت چې د هلاکت او د مرګ خطر موجود وي او اوبو ته لاسرسی نه وي له دې نه چې سړی مړ کېږي
پاغ حالاتو کې کبه د داسې یو ډنډ څخه چې هغه اوبه هم خپل رنگ او خوند او بوی له لاسه نه ورکړي، بیا هم که یو سادر ورسره وي یو څه شوي چې په هغه اوبو باندې واچوي او که دا اوبه بیا څکلی وای نو هغه مشکل به بیا ورته نه و پیدا شوی، ګرچه د صحت له پلوه هماغه هم ضررناک دي.
ځینې کسان وایي چې د ویالې اوبه چې وقدمه لاړې شي پاکېږي، خو ډاکتران بیا له صحیح نظره د خبره نه مني. بیا هم ډاکتر حلیمي وایي
په هغه یو سر کې یو زنانه یا سیاسره ناسته ده او مثلا هلته کالي ټکوي پاکوي، په هغه لږ لاندې سر کې یو بل کاکا ناست دی چې هغه اودس کوي، یا کتن د پی غالبه شو کېدی شي له هغې اوبو څخه استفاده وکړي. ځکه فکر یې داسې دی چې دا اوبه پاکې دي، رڼې دي، بس روانې دي، ویالکه چې څو ملاکه وخوړل دي اوبو نو دا پاکېږي، او دا طب له نظره د صحت له نظره دا درسته خبره نه ده. اوبه په ملاک باندې نه پاکېږي، هغه ځان ته خاصه طریقې لري چې اوبه سره کم سړی صحیح کړي. یعنی تا په دې اکتفا کول چې اوبه له بره نه روانې دي، څلور پنځه ملاکه وخوړل یا اووه قدمه لاندې راغلې نو دا روا شو، چې دا د صحیح له نظره درسته خبره نه ده. اوبه خپله باید بې خونده، بې رنګه او بې بویه وي. د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي، د مورقي میکروب منبع همدغه خراب اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هپاټایټس اے په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کېدی شي سرچینه واخلي.
یو بله خبره چې ډېر کسانې کوي هغه دا ده چې وایي پخوانیو خلکو هم د ویالې اوبه څښلې، هغوی ولې نه ناروغه کېدل؟ د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې سپین ګیری دی وایي ده هم د ویالو اوبه څښلې.
باور وکړه چې داسې باندې څملا چې دودو په څملا چې دو بم دا اوبه چکلې او په لاپو بم چکلې، نو په هغه وخت کې نه دغه مجزګانې نه چا دغه تور زیړی پېژانده، نه زیړ زیړی پېژانده، نه سرطان خو بیخي چا نوم نه و اورېدلی، او نه د معدې تکلیف چا درلود، نه دونه ډاکتران وو. پاکې پاکیزه تصفیه به بیا دا زیبه ترې راډکول، بیا به ښځو په وګوره کېښودل راوړو به، او دغه زه چې یم وګوره زه چې لغمان ته لاړ سم څاګانې شته ده. ہندوستان کے کم ڈاکٹر وہ بس نس کی چنجے وہ دا بچی وہ چکلے دا چنجے چو گرجے دا دوا دا نو مگ بزدہ نمرا دو پتی بپری وہ تری اردان دا بم چکلے کے بس چنجے وہ کہ بجے مرغان مازرات مو ہر چے بم کے پراتو او داسے مو والے لکہ دے دوا پر شکل باندھی نو خدا پند ولا کہ ا مریضی ہو یا بکے شے ہو تو خدا چے دا وس دے گور دے سنت رسی دے رہی چے دا وس دے لغمان تے لاش تے مو دالے بارن و بوئی نو مگا جے کہ تو خدا سی وسم چکم درو دے تنا زرم تے نہ بدی گی ک زیگا و بوئی دالے بارن و بڑی رے خوند ورم چکم.
ډاکټر حاجی قلیمی هم ډیرو کسانو نه دا اوریدلی چې وای پلار نکي د ویالو لوبونه کار اخیستی کوم تاوان نه ورته رسوه.
دا د یو چا صحت د بل چا د صحت، یو چا اندام او باډی د بل چا صحت او باډی او اندام سره فرق لري، مقاومت فرق لري. همداسې چې ظاهرا یو سړی فرق لري، یو ضعیف دی یو قوي دی، همداسې داخلي بدن چې دی څکه هغه هضمي سیستم دی، تنفسي دی یا بل سیستم دی، دا هم د یو انسان تر بل انسان پورې فرق لري. د هغه کاکا یا د هغه ترور د صحت به ښه وي، مقاومت به لوړ وي، هغه به نه مریضېدله. نو ته خو اوس هغې سره مقابله مه کوه، هغه د هغې زمانې خلکو، موږ د دې اوس پړاو خلک یو. زموږ مقاومت د هغوی له مقاومت سره ډېر فرق لري. په هغه وخت کې نفوس او خلک کم و، څومره چې نفوس ډېرېږي د دوی بقایاوې یا د دوی دا کم استفاده چې له شیانو څخه کوي دا هم ډېرېږي. دغه کم ډیرانونه، دا کم ګندګیګانې چې دا اوس موږ او تاسې په کابل کې ګورو یا په اطرافو کې هم ګورو، دا څومره پلاستیکونه چې استفاده کېږي، پخوا پلاستیک نه و، ګنده او خراب شیان چې اوس څومره معمول دي هغه وخت کې خو نه و، همدغه خراب شیان دي چې بیا بالاخره اوبو کې غورځېږي، اوبه چې راځي موږ ترې استفاده وکړو بالاخره زموږ صحت ته ضرر رسوي. نو ښه خبره دا ده پخوانی خبرې په خپل ځای پرېږدو، هغوی او خپل صحت دی. راځو د نن خبرې ته، مونږ او زمونږ صحت. کله هغه اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه اسالات دغه امراض راکم شي، ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که معدني اوبه هم وي، ولو که په بوتل کې هم وي، چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره دا ده چې د اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بېرته سړی شي، استفاده وشي. دې ده
که خلکو غواړي نو دوی کولی شي چې ځان ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې څنګه د لوګر اوسېدونکي خطاب نه مو پوښتلی دي.
مونږ د چکلو لپاره علیحدہ لکتای ده خزی ورزی گاڑی هم تیر ډکوي کور ته مړو چکلو ته چای د ارشتې استفاده کو او د مالو لپاره یو ډان ده چې هلته مال اوبه چکي او بیا د کالی مینځلو علیحدہ ده دریم قسمت ده چې هلته د صابون اوبه هیڅ باید چې هغه اوبو سره ګډې نیسي چې هغه پټی ته ځي ځکه هغه ضرر ده فصل وچوي او بعضې خلک وي هلته چې په صورت عموم دا کور کوټه او جارو کې هم بیلې ته واچوي چرګ مردار شي چرګوړي مردار شي د هغوی خرابې شي کچالو پیاز د هغه هر شی دا لپاره نکسي او ډیران ته په بیلې کې اچي خو بعضې دغه کار ونه سي ځکه کته خلک سي اوبه چکي هغوی نه د خبر چې له پاسه چشي را روان دي یا د تشنابو نلونه زیاتره خلکو پریښي دي او زمونږ په چې کې دا مونږ منع کړي دي ځکه تر څو سله بند ده مونږ بند ورته وایي چې تاسې به چشي ورته وایي چې بند ده له دې بنده چې دا اوبه راځي دا هلته مونږ میرا ورته وایو دا تعقیب دي چې چا کور کې د بیلې غاړې کې چې دا د خاص او خاشاکو دا مواد څخه خراب شوي دا ورونه چوي ځکه دا ټول میکروب د اوبه خرابېږي له اوبو سره مخلوطېږي دا کته راځي خلک چې کې او دا ضرر ده
ډاکټر حلیمی هغه کسانو ته چې د ویالو اوبه نه پاکوي وایي چې یو خو د دې کار توان بیرته دوی ته هم رسیږي بل د ډېرو نورو کسانو خیره هم اخلي نو ځکه دی د اوبو د مرطرولو په ځای هغه له نورو کثافاتو نه هم وساتي
په کلو بانډو کې اوسېږي دې کې شک نشته چې نفوس هلته کم دی دوی کولی شي چې خپل کثافات خپل چټلي خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نه کړي او هغه کمودونه چې وسرای شوي دي د فضله موادو لپاره چې هغه باید په صحیح ډول سره دفن شي لاندې ورته ځای جوړ شي دوی په یو قسم جوړوي چې هغه پایپ د موادو غایطه یا د غایطه موادو ویلې خواته خوشې کوي نو له دوی نه مې هم هیله دا ده چې داسې کار ونه کړي څاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی یا په ویالو کې خوشې کوي دوی څخه مې هیله دا ده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي ځکه چې ښه مسلمان هم هغه دی چې بل کس د هغه له ضرر څخه په امن کې وي
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې په دې ګرمه هوا کې ځان او کالي ژر ژر نه مینځي خدایا خورې نن مې داسې په سر درد دی او یو رقم مې زړه بد کېږي چې څه درته ووایم
ولې
مېلمستیا ته تللی وم څنګ ته مې یوه ناسته وه چې یو رقم بوی ته چې څه درته ووایم
پرون زه موټر ته وختلم سرویس ته یادوم په دې سرویس کې یو رقم بوی و دا سمې پله څرخې دی اوس کښته کېدلی هم نسوی
خورې که رښتیا درته ووایم دا خو مېلمستیا ته تللې وه او ته په موټر کې وې دا هم په هر صورت زه بله ورځ ښار کې روان وم ستړی شوم ګرمي و مهراج دغه پارک چوکۍ پرته د سوره دی وشبه کېنسم یو بل سړی مې څنګ ته راغی کېنستو او خورې د دې سړي نه یو قسم بوی تلو چې بېخي مې هغه ځای ورته پرېښو لاړم هغه شنه چمن کې کېنستم
د یوې خوا ګرمي شي د یوې خوا ځانونه نه مینځي د یوې خوا اکثره همدا مزیزې لري بدن یې بوی کوي بغل یې بوی کوي پښې یې بوی کوي او دوی په ځان پسې نه ګرځي دغه دی هلته خپل ځان خیڅه کوي نور په عذابوي
او خورې اوس خو ډېرې اسانتیاوې دي که چېرې ناروغ وي ولاړ دي شي ډاکټر ته که پخې بوی کې د هغې دوا شته که نور ځانی بوی کې د هغې دوا شته سپرې دي خو هغه دې واخلي که نه
همداسې خلک شته چې په هفتو په دې ګرمي ځانونه نه مینځي نو خود بیا بوی کې
کورې اوس خو شامپو او صابون هم دومره قیمته نه دي په هر شي باندې پیسې ورکوي لږ پیسې دې په صابون او شامپو هم ورکي
هغه خو څه کوي سر او ځان خو نه مینځي کالي خو پاک نه اغوندي په هغه صورت کې به بیا داسې یو تیز یو بدبوی اتر ووهي چې دا د سپږمو ته دا بوی درشي زړه دې داسې وران شي
هغه مېلمانه سې راغلی و یو خو یې د جرابو بوی و بل یې دغه حتر والي و بل یې د ځانو بوی ته چې کوټې ته ننوتم سر راباندې وګرځېد ګړم راولوېدم زوف مې و
که پاک وي سوتره وي جامې دې پاکې وي بوی درنه لانړو یو پردی سړی دیم چې څنګ کې کېناستو نو یوه خبره درسره کوي یوه کیسه درسره کوي دا چې کالي دې هم خیرن وي او بوی هم درنه ځي چې هر څوک د څنګ کېني یا مجبور چې ازای درته پرېږدي یا مخ درنه واړي بس څه ووایي خدای دې ورته نیکې هدایت وکړي
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
اجا اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال خوز بگورو چه کدش منی کم زیتا رسیگی اما غد ده پخوانی حکومت که کد کاسی چطی او کزان تا تازه دیگو نپخوی ده خپراون پا پل که مو ده هیواد تکره مباسر پخپل سر سب را گخته دی چه داوریدون که پچو پختونو بانده ده خپلو تفسیرو زور و ازمائی
دهوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب
ا
اوریدونکو لیکونه را لیکلې دي او څو پوښتنه کړې دي کډ ودرې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولس ته به جواب وایم
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کله ولایتونو شمیر کم شي خدي او کډې شي
دوه ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي عام دومره خدي ځکه ډېر خلک به وایي چې د والی صاحب زوی د والی صاحب ورور د والی صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی یا خی خسور او یا هم کوم بل خپلې د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو هم دومره یې ګټه ډېریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډېریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي چې په ډېر ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپلسر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهل ورته هېڅ هم نه ښکاري تېره چاړه یې په لاس کې او تېره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي پام ورسره کوی
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بوولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی
بداله
مالغالری
پدری کارونه کې له چا سره سلام کوا
پروشوات اختلاس او چاپروسی کې
شاعران درې زړه لري
یو یې د ځان لپاره وی بل یې د معشوقې لپاره او درېیم یې د شیر لپاره
ښاروالانو درې ګټې وکړې.
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او درېیمه یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډول دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شان په خبه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو درې شان چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. لا همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږې، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسیج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسیج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډیر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې مېرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته څلورویشت کلنه کېږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خو دی نه دی خبر. او زړه یې په دې قانع کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یې وله نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښهتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې
چې د قمبر لاله د موبایل زنګ وکړنګېد او له دې سره د قمبر لاله زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېدا شول. مخې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې، خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنی د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ راوچت شو:
ګرانه!
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل:
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چا وې کنه؟
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.